السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونه د روسیې د سوداګرۍ له خونې سره یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون سره به د دواړو هیوادونو د سوداګرو ستونزې هوارې شي.
طبعاً چې د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونې په همکارۍ د روسیې د سوداګرۍ خونې سره یو تفاهمنامه هم امضا سي چې دغه تفاهمنامې په اساس به وکولی شو چې په روسیه کې همدارنګه په افغانستان کې د سوداګرو شخړې ستونزې په منازعات حل فصل کړو. همدارنګه دغه تفاهمنامه په اساس به موږ وکولی شو چې تجارانو لپاره تسهیلات ایجاد کړو.
د ښاغلي پسرلي په خبره تر دې وړاندې افغان او روسي سوداګرو په مختلفو برخو کې له یو بل سره ستونزې درلودې چې دغه تړون سره به ستونزې له منځه ولاړې شي او تر څنګ به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم وده وکړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت نن له خصوصي شرکتونو سره د 1.4 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د تنظیم د 60 پروژو تړون لاسلیک کړل. د تړونونو د لاسلیک پر مهال د کرنې وزیر اسدالله زمین خبر اعلان ته وویل چې دغه پروژې په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې پلي کیږي. ښاغلی زمین زیاتوي چې دغو پروژو په پلي کېدو سره به 3000 هکتاره نوې ځمکه خړوبه شي. او د پروان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د صنعتي پارکونو په برخه کې حکومت خپل ژمنې نه دي عملي کړې. دغه ولایت یو تن اوسیدونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې 8 کاله مخکې حکومت ژمنه کړې وه چې په دغه ولایت کې به 6500 جریب ځمکه کې صنعتي پارک جوړ کړي، خو تر دې دمه یې پر دغه صنعتي پارک کار نه دی پیل کړی. خو له بلې خوا دغه ولایت د سکتور مشر محمد طاهر همت د دغو خلکو ستونزې مني، خو وایي چې د دغه پارک لومړني کارونه پیل شوي او هڅه به وکړي چې د دغه صنعتي پارک د جوړولو کارونه چټک کړي. او نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنی اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ یو 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ یو 50 پوله، یو یورو شپږ افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 28 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1450 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې یو ازادي اورېدونکي 19 پروګرامونه خپرېږي، خو له هغې مخکې د منځني ختیځ په اړه رپورټ لرو. د فرانسې ولسمشر نن وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و پرون په پاریس کې جوړ شي، په دې خاطر شاته وغورځول شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه شوی کولای پکې ګډون وکړي. له بلې خوا د اسرائیل صدراعظم نن وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل هغه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې په اړه د مئی په 10 په پاریس کې جوړ شي شاته غورځول شوی دی. اولاند د فرانسې راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه کانفرنس به په دوبی کې جوړ شي. د فرانسې ولسمشر وویل دا د فرانسې لپاره ډېره مهمه ده چې د دغې لانجې په اړه یو پیاوړی نوښت مخته کړي، کنه څه پېښېږي؟ د میش ځایونو جوړېدل او حملې به دوام کوي. د رویترز د راپور له مخې د هغې اشاره د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میش ځایونو جوړېدو او د فلسطینیانو حملو ته وه. دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوې ورځ دغه راز د امریکا د رخصتۍ له هغې ورځې سره برابره وه چې په ترڅ کې دا هیواد په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو یاد تازه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د دوشنبې په ورځ وویل دوی له فرانسې سره په خبرو بوخت دي چې د کانفرنس لپاره یوه بله ښه نیټه وټاکل شي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکولی شي پکې ګډون وکړي. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې په اوس وخت کې د کیری بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس او رام الله کې وو چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د فرانسې د سولې د نوښت په اړه معلومات ورکړي. فلسطیني ادارې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر دغه نوښت ملاتړ وکړ، خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړ. د اسرائیل صدراعظم د فرانسې په بېطرفۍ وروسته له هغې شک څرګند کړ چې پاریس 15 کاله مخکې په یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل موږ به له ټولو لوبغاړو، سترو هیوادونو او ګاونډیانو سره کار وکړو چې یوه داسې فضا رامنځته شي چې اسرائیل او فلسطینیان وکولی شي بېرته د خبرو میز ته کښېني. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د دفاع د نوي وزیر په توګه د ایګویدر لیبرمن د لوړې د پر ځای کولو په مراسمو کې وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. له دغه فرصت څخه په استفادې غواړم دا واضح کړم چې زه له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته متعهد یم. د عربو د سولې نوښت مثبت اړخونه لري چې کولی شي له فلسطینیانو سره د ګټورو خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه چې د اسرائیل او فلسطین د دو خپلواکو دولتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي له 2012 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې ده.
د انصاف پلټه کې
یو وایي چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دې له پیل کوو د دیونه د انصاف په لټه کې په خپرونه. نو قدرمنو اوریدونکو مخکې دې چې خپرونه پیل کوو وړم دا ووایم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پورې په دغه خپرونه کې له موږ سره اړیکې نیولې دي او خپلې ستونزې شریکې کړې دي، که د دغو دوستانو له ډلې څخه چې د همدغې خپرونې له طریقې ستونزې هوارې شوي دي کېدای شي بیا ځلې له موږ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړي دي په بېلابېلو برخو کې همکاره پاتې شوي دي او د دغو اورېدونکو د ستونزو د هواري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزه لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمیره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې راسره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې راسره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو او هغه دوستان چې ستونزې راسره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وعدي شوي دي ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خپرونه کې زموږ یو ورور د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. د یو ستونزه لري، ستونزه یې دا ده چې وایي ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زوره د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. دغه ورور چې نوم یې عبدالرحمن دی، د ده ستونزه به په خپله د ده په غږ واورو.
ضروره د بغلان ولایت او د ولسوالۍ جرګه هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات و چې د ارمنګ باندې ظلم کېږي. نو بس درې کاله دی، درې کاله دې خواته نو دغه هر کال دغه جوزه میاشتې او دغه ثور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي، موږ نه مال اخلي او دغه اخلي، بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږ زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ زکات ورکړی مدرسه ته ورکوو او لاندې موږ چې بغلان ته ځو اخوانو موږ نه زکات اخلي. دغه یو دره کې د 10 کورونه دي او یو دره کې 15 کورونه دي. چې ولسوالۍ د هغه قومندانان هغه زور نه رسېږي ورته، نو هغه خپله زورواکه دی. منطقه کې بېخي هم امنیت دغه دی، موږ د مالداري لور بس خلاص زراعت او دغه دهقاني دی. بس هغه چې راځي نو بیا خلک خپله ډارېږي، نو بیا ورته بېخي دغه مال درکوي چې خپله بیا راوړي. نو دغه افراد راځي نو قومندان دي او یا قومندان دي او افراد ورسره راځي. امنیتی چارواکي چې دی هغه هغوی خوان خبرې کوي پوس ولې وروره بېخي امنیتي چارواکي دی هغه قومندانۍ ته که ولسوالۍ ده موږ هم بېخي نه خوري. بس همداسې هغوی خوانه خبرې کوي چې هغه زورواکي دی، زورواکي خوانه خبرې کوي. دلته امنیت بېخي ټینګ ده، بېخي امنیت بېخي بالکل قرار ده. هېڅ خبره نشته دې خواته، نه طالبان شته نه داعش شته، نه ده بېخي امنیت ده. حکومت نه دومونږ دغه غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی دغه دي همداسې ظلمونه به کوي، دوی خلک جلوګیري اوسي او نور ظلمونه نه کوي او دغه دغه خواهش دی موږ
د انصاف پلټه کې.
قدر من اوریدن کو د عبدالرحمن ستونزمو د بغلان ولایت د والی د ویان خاغلی محمود اکمل سره شریک کړه. خاغلی اکمل پاړه راته وویل
دما توضیحات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رئیس چې لري سلسلتن د جلګې ولسوال او هغه راکین چې هلته وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او کولی شي چې دوی خپل رایز مسؤلینو ته او اړوندو مسؤلینو ته وړاندې کړي چې تر څو د دوی د حق عملی ګامونه پورته شي.
اکمل صاحب خو دوی وایي چې دوی ویره لري ځکه دوی ګواښي ځکه دوی ډارېږي که چېرته امنیتي مسؤلینو ته مراجعه وکړي چې دوی ستونزه پراخه نه شي.
زمونږ وړاندیز دا دی چې بل اخره د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یې او ضرورت ورته موږ ورسېدګي وشو کړی نو ضروره ده چې دوی باید خپل عرایض په یو شکل مسؤلینو ته ورسوي. نو څنګه چې د تاسې محترمو د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ته رسولي دي کېدای شي چې د تاسې له طریق نه د موږ سره په تماس کې شي تر څو د مسؤلینو او هغه ادارې چې د دوی د مشکل د رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه له لارې نه د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بل اکمل صاحب که دغه اوریدونکي زموږ غواړي چې تاسو درشي په مشکل د حلولو لپاره څه وخت درتللی شي څه وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي؟
دوی هر وخت کولی شي زما د تلیفون شمیره او همداشان د نورو مسؤلینو خصوصا د والي صاحب شمیره د بغلان د والي صاحب شمیره د دوی په خدمت کې ده او د ولایت دروازه هم د دوی پر مخ پرانستې دي نو هر وخت کولی شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقاماتو والي سره او ځینې نورو مقاماتو سره همداشان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریکه کړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا ودا دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې هغه ستونزې تاسو موږ سره شریکوي. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو د واري په برخه کې کوټلي او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لده چې تاسو به ستونزه وي او یو خوشاله او آرام ژوند ولرئ. تر بلې خبرونه مو پلوه او بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د تلیفون شمیر ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکې ونیسئ. 0992 93 خاونه ولرئ.
د انصاف پلټه کې آزادی